السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړي شوی. په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوی او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې په ایران کې یو شمیر افغانان شکایت کوي چې په دې ورستیو کې د یو شمیر عامو کسانو او ان پولیسو لخوا زورول کیږي. دغه راپورونو وروسته تر دې ورکول کیږي چې په ایران کې په دې ورستیو کې لږ تر لږه دوه ایرانیان د افغانانو لخوا په بیلابیلو پیښو کې ووژل شول. دا راپور او ځینې نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره د افغان راجستر شوو کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو پریکړه رسمن تصویب کړه. د پاکستان د حکومت په خبرتیا کې چې د ازادي راډیو خبریال ته هم رسیدلې ویل شوی چې د فدرال کابینې د پریکړې په دوام دوی د 2015 کال د جون تر دیرشمې د راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده غځوي. پاکستان کې 1,300,000 افغانان راجستر کارتونه لري. اته لکه نور کډوال بیا د افغانستان د تابعیت کارتونه لري. د پاکستان د حکومت د لمخې څه باندې 1,000,000 نور افغان کډوال هلته ناقانونه اوسېږي چې دوی استلو ته ژمن دي. پاکستان د تیر کال له نومبر راهیسې شاوخوا 6.5 لکه افغانان چې د دوی په ټکو بې اسناده دي له خپلو خاورې را ایستلي دي. ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 292 کسانو ته د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې مرګ ژوبله رسېدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې زیاته کړې چې د قربانیانو 80% کې ماشومان دي. د دې ډلې د راپور له مخې 55% د لوبو پر مهال او 15% د اوسپنې د راټولولو پر مهال مړه او ټپیان شوي. کابل، ننګرهار، هرات، غزنی او کندهار د ماینونو د چاودنې له لحاظه تر ټولو زیانمنونکي ولایتونه پیژندل شوی دي. په بدخشان کې د پسونو یو رمه چې شمیر 1,500 ته رسیده له غره څخه کویدل او تلف شوی ده. بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس ذبیح الله امیری وایي چې پیښه د نسی ولسوالۍ اړوند یوې غرنۍ سیمه کې شوی. امیری ویلی چې دا 1,500 پسونه له 1,400 متری غره لاندې لویدلې او څښتنانو یې ویلي چې 40,000,000 افغانۍ تاوان کړی. تر اوسه د پیښې اصلي لامل نه دی معلوم، خو اټکل کیږي چې رمه به د شپې تیاره کې د لیوانو له لاسه توریدلې وي او د تیښتې په وخت کې له غره لاندې لویدلې. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د اسرائیل پوځ د غزې تړانګې له هغې سیمې د خلکو د وتلو امر کړی چې د بشری ځون په توګه بلل کیږي. پوځ ویلي د حماس د جنګیالیو پر ضد عملیات پیلوي، نو ځکه یې د دې سیمې خلکو ته د وتلو امر کړی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیل پوځ ادعا کړې چې حماس له دې سیمې د اسرائیلو په لور د راکټونو د توغولو لپاره کار اخلي. په بشری ځون کې ختیځه برخه مواسي هم شاملېږي. ګڼ فلسطینیان د اسرائیلو په تیرو شاوخوا لسو میاشتنیو بریدونو کې څو واره د امن سیمو د لټون په هدف له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی په وروستي نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سیالۍ ستایلې دي. د دوشنبې په ورځ د جولای په 22 نیټه د کرکټ بورډ په خبر شوی خبر کې ویل شوی دي چې د آی سی سی په کلنۍ غونډه کې چې په سریلانکا کې ترسره شوه، د نورو کرکټ ادارو د مشرانو ترڅنګ پکې د دې ادارې مشرتابه هم ګډون کړی وو. خبر زیاتوي په یاد ناشته کې د کرکټ نړیوال شورا مشرتابه او ټولو غړو هیوادونو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د ورستیو لاسته راوړنو ستاینه وکړه. دغه راست په خبرې کې راغلی چې افغان لوري د سویلي افریقا، نیوزیلند او ویسټنډیز د کرکټ له مسؤلانو سره تر چمپیونز ټراپۍ وړاندې د لوبلړیو د ترسره کولو خبري هم کړي، خو د دې خبرو نور جزئیات نه دي رسنیز شوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلای شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. اوس راځو د دې سات د خبري ټولګې د سر راپور ته. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په وروستیو څو ورځو کې د ایران د ځینو خلکو او پولیسو لخوا ډیر زورول کیږي. د افغانانو د زورونې او ورسره د بد چلند پیښې وروسته له هغه ډیرې شوې چې لږ تر لږه دوه ایرانیان په دوو جلا پیښو کې د افغان کډوالو لخوا وژل شوي. تفصیل له صفی الله سنگزی اورو.
دا وروسته ورځ د پلازمینه تهران په ګډون د ایران په اکثرو ښارونو کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو د بد چلند د پیښو په اړه شکایتونه کیږي. تازه د تهران په 15 سیمه کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړل شوی چې ژر تر ژره له هغې سیمې ووځي که نه په زور به له سیمې افغان هیواده وویستل شي. دا خبرداری چې په خواله رسنیو عکس هم خپور شوی په یو لوی بنر کې چاپ شوی. په خبرداری کې زیاته شوی چې افغان کډوالو ته باید په هیڅ صورت کور او یا موټر په کرایه ورنه کړل شي که نه له سرغړوونکو سره به چلند وشي. معلومه نه ده چې دا خبرداری د سیمې خلکو ورکړی که چارواکو، خو افغانان د پولیسو او چارواکو له خورا بد چلنده شکایت کوي. یوې افغانې میرمنې نرگس موسوي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل بوډا پلاری پولیسو نیولی او په کیمپ کې په خورا بد حالت کې بندي کړی.
زما پلاری بندي کړی، کم ته یې وړی او لا معلومه نه ده چې څه به کېږي. مور مې ویل چې کله کم ته لارمه پولیسو له خلکو سره بد چلند کاوه. د ما په پلار سربیره سلګونه کسان هلته وو. په دې ګرمه هوا کې سل کسان په یوه اوسپنیز قفس کې ساتلی.
په خواله رسنیو هم یو شمېره ایرانیان له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنې کوي. په ایران کې وروسته له هغه له افغانانو سره د خلکو او امنیتي ځواکونو د بد چلند شکایتونه زیات شول چې ویل کېږي په لږ تر لږه دوو پیښو کې دوه ایرانیان د افغان کډوالو لخوا په شخړو کې وژل شوي. وروستۍ پیښه د تسنیم دولتي اژانس د راپور له مخې په تهران کې تېره اونۍ شوې، چېرته چې درې ورونه د چړې په ګزارونو د یو ایراني د وژنې په تور بندیان دي. ویل شوي چې دغو افغانانو له وژل شوي ایراني سره د برېښنا د بیلونو په سر لانجه کړې وه. تر دې مخکې د ایران په فارس ولایت کې د سیمې د خلکو لخوا د یو شمېر افغان کډوالو د کورونو د سوځولو راپورونه هم خپاره شوي. ویل کېږي د افغان کډوالو په کورونو باندې وروسته له هغه یوه ډله قهرجنو ایرانیانو برید وکړ او اور یې ورته کړ چې د یوه افغان کډوال لخوا په شخړه کې یو ایرانی ووژل شو. نه ده معلومه چې دغه 19 کلن افغان ځوان ولې د خپل هوټل مالک وژلی، خو مخکې اکثر افغان کارګرو شکایت کړی چې د کار څښتنان یې په وخت او پوره پیسې نه ورکوي. د فارس په خور سیمه کې میشت یوه افغان کډوال د کډوالو د کورونو د سوځول کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مردم منطقه بسیار خشمگین شدند و خانه از واره و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشندند.
ایرنا آژانس د پولیسو په حواله ویلي یو کس دوی ته ځان تسلیم کړی او اعتراف یې کړی چې د خپل هوټل مالک یې په شخړه کې وژلی. د ایران منتخب جمهور رئیس مسعود پزشکیان هم څه موده مخکې ویلي وو د افغانانو د راتګ مخه باید ونیول شي او هغوی چې هلته میشت دي نړیوال سازمانونه مکلف دي له ایران سره د هغوی په ساتنه کې مرسته وکړي. له ایران او پاکستان ورځ تر بلې د افغان کډوالو د را ایستلو پروسه شدت مومي. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت یک شنبه پر از له ایران سره باندې 3200 افغانان رایستل شوی.
و موردل چې په ایران کې میشت افغان کډوال وای پروسه یو څو ورځې کې د ایران د زینو خلکو او پولیسو له خوا ډیر زورول کېږي. دا وروسته تر دې چې هلته د افغانانو له خوا د لک تر لګه دوه ایرانیانو د وژلو پیښې راپور شوې. بلورته د افغانستان د پخوانی او پوزیانو د ملاتړ کمیټه دا کوي چې د تیر جمهوریت نظام پوزیان له تیرو دریو کلونو راهیسې د ناقانونه وژنو، شکنجو او نیولو له ګواښ سره مخامخ دي. یو شمیر دغه افغان پوځیان چې پاکستان ته تللي هلته هم آرام نه دي او وایي چې په ډېرې سختۍ او پټه سره ژوند کوي. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
د افغانستان د پخوانی پوځیانو د ملاتړ کمیټې دا کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې له نږدې دریو کلونو را په دې خوا د دفاعي او امنیتي سکتور سلګونه افغان پوځیان په پټه توګه وزل سوي، تری تم سوي او په مرګ ګواښول سوي دي. دغه کمیټې په یوه اعلامیه کې چې پرون یک شنبه یې خبره کړې ویلي چې دغه پوځیان لا هم د طالبانو له لوري په ناقانونه توګه د وزنو، شکنجو او نیولو له ګواښونو سره مخ دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دغو پوځیانو معلومات چې د تیر جمهوري نظام په ډیټابیس کې ثبت و او دغه ډیټابیس چې اوس د طالبانو په واک کې دی په وسیله د دوی د کورونو موندل طالبانو لپاره اسانه کړي دي. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو وړاندې تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د دفاعي ځواکونو یو غړي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره یې خبرو کې ادعا وکړه چې څو موده وړاندې د طالبانو د حکومت په زندان کې ډول ډول شکنجې ورکړل سوي دي.
ما په تیر و میاشتو کې څه دردونه چې تیر کړل ټول لاړل تیر شول، خو د هغه وخت هغه ترخې صحنې به مې تل او د ژوند تر پایه ودردوي. درد په دې خاطر وایم چې هیڅ ګناه دې نه وي کړې، خو چې در باندې ظلم وشي او شکنجه شي تر څو په ګناه اعتراف وکړې په داسې حال کې چې تا هیڅ جرم نه وي کړی.
د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې پخواني افغان پوځیان په ځانګړې توګه ښځینه د امنیتي ګواښونو تر څنګ د بېوزلۍ، بېکارۍ، رواني ستونزو او د دې فشارونو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. وړاندې راغلی چې د دغه پوځیانو یو شمیر یې چې له خپلو کورنیو سره ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي، هم له اقتصادي ستونزو، بې برخلیک حالات او د بیرته ایستلو له ګواښونو سره مخ دي. په پاکستان کې د مخکنیو دفاعي ځواکونو یو غړی سمنوال لطیفې شجاعي ازادي راډیو ته وویل:
لبته مرغه اکثره پوځیان دلته په پټه او ویره ژوند کوي، او که خدای مکړه وشړل شي د پولي هغه غاړي به ژر تر زره وپیژندل شي او آن د وژلو او بندي کېدو له ګواښ سره به مخ شي.
د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پخوانیو پوځیانو د نیونو، شکنجو، وزنو او د شتمنیو او وسایلو د مصادرې د مخنیوي لپاره دی پر طالبانو فشارونه وارد کړي او د تعامل په نوم دي له طالبانو ملاتړ نه کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سویو اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې تل دا ډول اداوې رد کړي او ادعا کړي چې د خپل مشر د فرمان له مخې دوی عمومي عفو ته ژمن دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یو نماد روان کال په جنوري میاشت کې ویلي و چې د دغه سازمان د بشري حقوقو برخې په 2023 کال کې د افغانستان د بخوانیو امنیتي او دفاعي پوځي ځواکونو د غیر قانوني وزنو، خپل سارو نیونو، شکنجو او بد چلند پیښې ثبت کړي دي. یو نماد د 2023 کال په جولای کې هم یو راپور خپور کړی و چې د طالبانو د حکومت له لوري د بخوانیو پوځیانو او دولتي کارکونکو د بشري حقوقو د سرغړونو 800 پیښې ثبت کړي چې 283 د ناقانونه وزنو پیښې وي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هغه مهال د یونما دا راپور رد کړی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی تاند څنګ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي چې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
سپر سره ظرف شوی منګه هیڅ درشنای لار نه لرو، منګ اخر حد ته مایوسی. خو به هم یو انسان کولای شي چې مثلا د سیمه مجلې مطالعه سره، د کتاب مطالعه سره په دې سره خپل ذهن لږ بدل کړي.
دا غږ د زهره جنت وو. نوموړي وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د ښځینه او پر مخ د لیک لوست دروازې بندې دي، د چاپي رسنیو لوستل او هغو ته مطالب ورلېګل له فکر بدلولو سره د زده کړې کچه هم لوړوي. د چاپي رسنیو په ډله کې یو هم د مینې مجله ده. دا مجله اوږد تاریخ لري، اوس یې 9 مګڼه له چاپ څخه راوتلې. د ځوانانو په خبره مینې مجلې د دوی د لیکوالۍ قلم ګړندی او شاعري
بهر روغ دننه ماتیم.
نن امدا موضوع چیرون ملتیم وکړی. قدر من اردونکو، د ګڼ شمیر ځوانانو په باور چاپی رسنې هر وخت په تیره بیا ووس چې لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او د نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې دي، ډېرې ګټورې تمامېدلی شي. خو له بده مرغه د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ را په دې خوا د یاد نظام د بندیزونو او یا هم د اقتصادي مشکلاتو له وجې د نورو رسنیو په څیر ډیر شمیر چاپي رسنۍ هم دې ته اړې شوي چې خپل کار په ټپه ودروي. د مینې په نوم د مجلې مسؤلین وایي چې دوی هم د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته 2 کاله مینه مجله چاپ نشوای کړی، خو په دې وروستیو کې په دې توانېدلی چې د دې مجلې 9 مګڼه چاپ کړي. وړاندې تر دې چې د دې مجلې د مدیر مسؤول خبرې واورو، له 2 تنو ځوانانو سره چې په خبرې مینې مجلې د دوی د سواد کچه لوړه کړي غږېدلی یو. زهره جنت هغه افغان پیغله ده چې د ګڼو نورو نجونو په څیر دام ګړې د لیکلوست ټولې لارې ورباندې بندې دي. هغه وایي مینه مجله د زده کړې په برخه کې یوازینۍ بله ډیوه ده.
مینه مجله خو ما د خوخي له مجلو څخه یو مجله ده کله چې ډیره کوچنی ما او زه د مکتب په دوره کې ما نو زما پلاجان ما ته مینه مجله راوړله. په مینه مجله کې وزن د سلیکنې چې زما ذهن یا زما زړه په خپل لور ته راکښ کو او زما به ډیره مینه پیدا کړله د مینه مجلې سره. نو ما د مکتب دورې نه او یا کوونی سم د ماشومتوب نه د مینه مجلې سره مینه او هغه مطالعه کوله.
کوم مطالب دې ډیر پکې مطالعه کول دی مینه مجله کې؟
د مینه مجله کې هغه مطالب چې زیاتره زمونږ د ټولنې پورې اړه لرله او هغه چې زمونږ په ټولنې کې به مثلا عیب ګڼل کېدل او خبرې به چې ډېرې زیاتې پټې وي او نه به بیانېدلې. مینه مجله هغه یوه د راز ټوټه وه چې هغه ښېګڼې هغه خبرې به په ډېر اسانه توګه بیانولې او په هغې کې به داسې ټکي لیکل کېدل چې کله به ما ولوستل نو زیاتره زمونږ ټولنې به هغه ټکي نه بیانول. خو مینه مجلې به هغه په ډېر زړورتیا او ښه توګه سره بیانول. نو همدا د دې لامل شوه چې ما د مینه مجلې سره ډېره زیاته مینه پیدا شوه.
که یوه بېلګه یې راته ووایې مثلا هغه څه و نورې ټولنې نه بیانول خو مینه مجلې بیانول، فقط یو کوچنۍ بېلګه یې راته ووایې.
مثلا زمونږ د ټولنې کې د نجونو سره تاوتریخوالی، هغو د زده کړې څخه منع کول یا هغو په زور او جبر سره ودول، د هغو خبرو ته غوږ نه کېښودل. په مینه مجله کې به داسې ټکي ذکر کېدل چې مونږ باید هر یو ته خپل حق ورکړو، یعنی هر یو حق لري، مونږ باید د دې مخنیوی ونکړو، مونږ باید په لونو باندې تحصیل وکړو، هر انسان وړتیا لري. هغه کمې پېښې به چې تېرې شوې، هغه کمې کیسې به چې تېرې شوې، زمونږ خورګانو ملالې به لیکلې وي، زمونږ لیکوالانو به لیکلې وي، هغه به په داسې یو ژبه بیان کړې وي چې لوستونکي په ځان کې راونغاړو او هغه به یو بلې نړۍ ته ویوړو.
اوس دا راته وایه، اوس د نجونو پر مخ باندې د زده کړې دروازې تړل وی دی، څومره ښه ده چې دغسې مجلې مینې ورته ته نورې مجلې دوی ولولي او خپل معلومات تر یو حده پورې بشپړ کړي.
بالکل ډېرې ښې ټکي ته مې اشاره وکړه، دا چې مونږ ټولې په کور باندې او مونږ ذهنونه ډېر ستړي شوي دي، مونږ ډېر داسې تاوتریخوالي سره مخ یو، چې مونږ فقط غواړو چې یوه کوچنۍ رڼا موسي او مونږ هغې پسې روان شو، یوه لاره پیدا کړو. نو مینه مجله خپل هم چې زه په کور یم او هغه زه مطالعه کوم، هغه د دې لامل کېږي چې مثلا د روحیا ماته راکړي یا کومې کړنې یا کومې سختې چې تېرې شوې دي هغه بیان کړي او داسې راته راوښیي چې مثلا یو څه کېدونکي دي، شاید ښه لاره مونږ پیدا کړو، مونږ باید خپلې هیلې مړې نه کړو، مونږ باید خپلې هڅې مړې نه کړو، مونږ باید تسلیم نه شو. په همدې حالاتو کې هم د خپل ځان خپل وړتیا څخه استفاده وکړو، مونږ تیارو ته لاړ نه کړو، مونږ کولی شو چې مثلا کور کې زده کړه وکړو. نو مینه مجله چې دا زما په نظر خپل نجونو سره ته یا د نورو ته چې دا ډېرې مایوسه شوي دي او ډېرې خفه دي، کله دا مطالعه کوي یو ډول فکر ورسره بدلېږي او داسې یو انګیزه ذهن کې الي چې ښې ورځې به راشي، شاید دا تیارې تېرې شي. ځکه په دې کې داسې داستانونه داسې کیسې داسې لیکنې لیکل شوي دي چې هلته ډېر ښه خراب حالات راغلي، سخت حالات راغلي او بېرته روشنایي او رڼایي راغلي. نو دا کېدای شي لږ مثبت تاثیر زموږ په ذهن باندې ولري.
تاسو یادونه وکړه چې په کور کې زده کړه کېدلی شي تر هغه چې بېرته حالات سمېږي او مکتبونه او پوهنتونونه خلاصېږي. دا راته وایه چې غیر د مینې مجلې له مطالب نور هغه سری چې ته په کور کې اوس لولې،
خپله کې یو انسان خپل وړتیا ولري او مایوسه نه شي، خپل وړتیا مثلا له لاسه ورنکي، نو کولی شي چې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي، آنلاین استادانو سي، داسې د مجلو څخه، د کتابونو څخه استفاده وکړي. هغه څه لیکنې چې لري، څه وړتیا چې لري، هغه خپله بیان کوي. سکله یو انسان خپله ښېګڼې لري، هغه تر پښو لاندې نه کړي. زه خپله اوس لیکوالي کومه، شاعري کومه، مطالعه کومه، فلسفه مطالعه کومه، چې شوي شاعران هغه سخت حالات چې تېر شوي دي هغه مطالعه کومه، هغه خلکو چې په هغه حالتونو کې درسونه ویلي دي، زده کړې کړي دي، سختې تېرې کړي دي او بیا یو ځای ته رسېدلي دي. نو دا کېدای شي چې مثلا په کور کې هم یو څوک خپله روحیه ډېره مایوسه نه کړي. حال دا چې وضعیت داسې دی، ماحول داسې دی، ټولنه داسې ده چې مونږ د صفر سره ظرف شوي، مونږ هېڅ د روشنایي لاره نه لرو، مونږ اخر حد ته مایوسه یو. خو بیا هم یو انسان کولی شي چې مثلا داسې مجلې مطالعه سره، د کتاب مطالعه سره، د انټرنیټ څخه ځینو معلومات راغستلو سره په دې سره خپل ذهن لږ بدل کړي.
هغو ځوانانو ته به تاسو خبرې څه وي چې هغه په واک کې لري مجلې، اخبارونه، ټولنیزې رسنۍ دي، مګر دوی لغونه لیک لوست نه کوي، دوی وایي چې مکتب نشته، پوهنتون نشته، دا شیان په درد نه لګیږي. له خپلو تجربو نه هغو ته څه وایي؟ یعنی نه که چیرې اوس مکتب او پانتون نسته دام ګټه وردی، تاسو خپل تجربه سره شریکه کړئ.
بالکل بالکل، ډېر خبرې ته اشاره وکړه. زه خپل یو خون کې مکنه او خپل می سنم کم دی، مګر کله چې طالبان راغل ما په کور کې داسې یو کلاس جوړ کړو چې زمونږ په کلي یا زمونږ په ماحول کې چې کومې جنکۍ دي هغه به راتللې او زما سره به لږه لږه املا کار کوله. مګر هغه جنکۍ زه اوس داسې ځایانو کې ګورم چې هغو ډېرې ښې ښې لیکنې کوي، ډېرې ښې ښه شیان لیکي، مګر هغو سره ما دونه خواري نه ده کړې، ما کتابونه ورته نه دي چاپ کړي، ما ورته داسې مجهز ماحول نه دی جوړ کړی، ما داسې د مکتب او د پوهنتون په سبې نه یوازې کور کې ما د هغې سره کار کړی دی، مګر هغو کې ډېر زیات هم راغلی دی. که انسان وغواړي نو کولی شي د هر څه هم استفاده وکړي، که هغه مجله ده که کتاب دی، هېڅکله د ځوانه یوسه کېږي، هغو د کوشش وکړي د همدې لارې څخه ښه استفاده وکړي، مطالعه دې وکړي، ځان دې یو ځای ته ورسوي. کله که د خپل شخص جوړ کړو ځان دې یو ځای ته ورسوي. انټرنیټ نه درس ووی وه، کتابونو مخه خو دې څوک نه شي نیولی که نه، دا انټرنیټ چې ته په نورو ویډیوګانو مصرف کوې دغه درسي ویډیوګانې خو ستا مخه څوک نه شي نیولی که نه، ستا ذهن خو څوک نه شي بدلولی که ته وایې زما ټولنه خرابه ده، زما مخه یې نیولې ده، مګر ستا د ذهن مخه خو چا نه ده نیولې که نه، ستا د لیکونو مخه خو چا نه ده نیولې، ستا د لاس د وړتیا، ستا د ذهن د وړتیا مخه څوک نه شي نیولی. خپله وړتیا د ښکاره کړه، همدا یې وخت دی. ویلیکه ویلیکه ځان کېده، یو ورځ به راشي، یو ورځ به راشي، روشنایي به راشي. ما غوښتنه به دای چې دې حالاتو څخه نه مایوسه کړي، د مجلو څخه، کتابونو څخه، انټرنیټ څخه استفاده وکړي. دا مې یوه ښه لاره ده.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسي.
هیله کوم کور ودان. تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
ایوان شینواری هم وایي چې د لیکوالۍ او شاعرۍ پایلې له مینې مجلې څخه کړې دي. ښاغلی شینواری هم په اوس وخت کې چې د زده کړو امکانات کم شوي دي، مینې مجلې ته د ورته چاپي رسنیو چاپېدل ډېر ضرور ګڼي. هغه مینې مجلې سره د خپل کار له پایلې وایي:
هغه وخت مونږ تازه مات ګوټ شیر لیکوالی مونږ کوله. هغه وخت کې د مینی مجلې غوړېدلی ګلان یو لړۍ شروع شوی و، د افغان شاعران پکې معرفي کېدل. نو په دغه کې زما پیژندنه راغله او د شیر نمونه مې چاپ شوه پکې. له هغې نه وروسته نو زه ډېر زیات وهڅېدم او شاعري مې لا ښه شوه. زه تاسو ته ویلی شم چې د جمهوریت په وخت کې تقریبا د ننګرهار او د وروسته په کابل کې په ډېرو ځایونو کې ګڼ ویاندویان د همدغې مجلې له برکته روزل شوي وو، چې بیا یې ویاندوی کوله یا په بېلابېلو ادارو کې ډېر غټ خلک وو، مګر روزل یې همدغه مجلې وو. زموږ په شمول موږ په همدغه مجله کې وروزل شو. دې مجلې موږ ته په ځان باندې باور راکړ. تر ننه پورې موږ له مینې سره همکاري کوو، شاعري مو پکې خپره شوې ده، لیکوالي مو ورته کړې ده، همدغسې د نورو لویو لیکوالانو لیکنې راټولې کړې دي. او د مینې یوه ځانګړنه که زه تاسو ته ووایم، د نورو مجلو سره یو لوی توپیر د مینې دا دی چې نورې مجلې معمولا چې موږ لیدلې دي، هغوی چې پیل کړی دی دوی فکر کوي چې د دغه مجلې لویي او هغه معیار او باور به په دې کې وی چې د لویو خلکو لیکنې خپرې کی. نو خو مینې یوازې داسې نه دي کړې، مینې د لویو خلکو تر څنګ ځوان لیکوالان هڅولي دي لیکلو ته، او د دوی لیکنې خپرې کړې، دوی په ځان باور کړی او ډېر لوی لوی لیکوالان ترې اوس جوړ شوي دي.
مخکې تر دې چې نور پښتنو تر اوسه تاسو ویل چې د لومړي ځل لپاره تاسو شاعري په مینه کې چاپ سوله، کېدلی سي یو هغه شعر راته زمزمه کړئ چې هغه تاسو ته ډېر شهرت در بخلی وي؟
ما لومړنۍ شاعري وه، ځینې په فکري او هنري لحاظ باندې نیمګړتیاوې لرلې چې هغه شاعري به ما د خپلو شعرونو نه لرې کړې ده، په ذهن کې مې نه ده پاتې. نو که بیا تاسو غوښتل بیا به یو بل شعر زه تاسو ته دغه کړم.
فرق نه کوي، یو بل شعر که اوریدونکو ته تاسو زمزمه کوي ډېر به ښه وي.
تا کړه ماته ژمنه ماتیم، تا کړه ماته ژمنه ماتیم، بهر روغ دننه ماتیم، تا کړه ماته ژمنه ماتیم، بهر روغ دننه ماتیم، سقراط د زمانې يم او لټول اتنه ماتیم، دا مې لویه سادګي چې له پخلا دښمنه ماتیم، او له یو کاڼي زړه میونده له یو ګل بدنه ماتیم. دغه مې یو په لنډ بهر کې غزل.
ډېره زیاته مننه قلم ملا تاند اوسه. راځو دې ته چې ځوانو اوریدونکو ته به د تاسو پیغام څه وي چې اوس که مثلا د زده کړې زمینه ډېره په افغانستان کې نه ده مساعده، دوی دغسې چاپي رسنۍ ولولي، خپل معلومات بشپړ کړي، هم خپل لیکل ور ولېږي، هم هغه چاپي رسنۍ کور ته ایسي، هغه کور کې چې کومې انجونې دي، د دوی خویندې، د دوی میندې، له زده کړې لرې دي، دوی وګوري. په دې رد خبرې چې د ځوان نسل لپاره چاپی رسنۍ اوس په افغانستان کې څومره مهمې دي؟
چاپی رسنۍ په ټوله نړۍ کې ډېرې مهمې دي. لبد مرغه په افغانستان کې چې هر څه کې افراط شوی دی، دغه سي ټولنیز رسنۍ چې راغلي په دې کې هم موږ افغانانو ډېر زیات افراط وکړ. د کتاب، مجلې او ورځپاڼو ځای مو هم فیسبوک ته ورکړ. حال دا چې فیسبوک د ورځپاڼو ځای نشي نیولی، لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې کتاب او اخبار خپل خپل ځای لري، دغسې په افغانستان کې هم ګوري. د مطالعې هغه کمی ګټې، محسوسی ګټې چې ما لیدلې دي او احساس کړی مې دي، هغه دا دي چې مطالعه یو خو زموږ معلومات پراخوي، او دا مطالعه چې د چاپی رسنیو دا زموږ په ذهن کې ډیره خچینی اخستنه خکولې شو نسبت هغه مطالعه ته چې هغه د شیشي مطالعه د موبایل یا د پی ڈی ایف یا د کمپیوټر. هغه نه دا چاپی رسنی یو خو موږ هر ځای کې ګرځولې شو، ځان سره په موټر کې، که په لارې، که په هر ځای کې وي، دا ځان سره ګرځولې شو. حال دا چې موبایل او انټرنیټ په هر ځای کې نه کار کوي، او نه په هر ځای کې ګرځول ممکن دي، او نه په هر ځای کې رسیدل ممکن دي، مګر کتاب دا او بل لري چې په هر ځای کې ګرځولې شو. بل ښه خبره دا ده چې د دین چې کوم اخست د شیشی مطالعه نه کیږي. ما پخپل زما فکر ته چې کوم وسط ورکړی دی، زه بیخي په پوره داوی سره وایم چې دا د مجلو برکت دی، دا د کتاب برکت دی. زما فکر ته چې کوم وسط ورکړی، زما تخیل ته چې کومه وده ورکړی ده، زما منطق چې قوي شوی دی، زما دلیل چې قوي شوی، ما ته چې کوم فکر راکړی دی، نو دا مجلې راکړی دی. دا زموږ حوصله ډیری او مونږ کې انسانیت او سړیتوب هم روزي مطالعه، ځکه چې هلته د ادبیاتو اړوند مسایل وي. نو ادبیات خود مینې او انسانیت دویم نوم دی. درسې نور هنرونه هم په هغه کې، که نقاشي ده، موسیقي یا نڅا یا نور، دا د مینې او انسانیت او سړیتوب دویم نوم دی. نو کله چې مونږه مطالعه کوو، تمن په مجله کې ډیر مضامین هنري وي، او مونږ کې انسانیت او سړیتوب پوزي، بیا به موږ چاته ضرر نه رسوو، بیا به موږ خپل اولاد ته په نه خبره نه قاریږو، هغه به نه وهو، هغه به نه ټکوو، درک مو قوي کیږي. تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده چې زموږ درک هم قوي کوي. بیا خپل اولاد درکولی شو، خپل مېرمنه درکولی شو، خپل خویندې درکولی شو، او په ډیرو عادي او کلتوري مسایلو کې هغه وهل ټکولو ته موضوع نه بوزو، یعنی هغه نه وهو، نه ټکو، هغه درکو. دغه ټول د مجلو او د کتابونو برکت دی.
د مینې مجلې مدیر مسؤول عزت الله سواب وایي چې د اقتصادي ستونزو له وجې د مینې مجلې د کارکوونکو شمیر کم کړی دی، خو بیا یې هم هڅه دا ده چې لوستونکو په تیره بیا ځوانانو ته داسې څه وړاندې کړي چې ګټور ورته تمام شي. د نوموړي خبرې په مرکه کې اورو.
مینه مجله نوی گنا نه تیما شماره چدا دا چاپ شوی دا څو ویلتونو تورسی دا او زه هلی زلی کوم چې یو آسان لار پیدا کم چې د مینه مجله یو څو غنی اروپا، امریکا او کاناډا ته التاغه پرهنګین یا علاقه مندان یا زمنګ ملګری شي چې غویم تم دا مینه مجله ورسیږي. د دې لګلو نه لا فارغ شوی نه ما، او دا ملا ټول زین نه دی استولی وونه وشو چې دا نوی غنه چاپ شو.
د مینی مجلې پاک لرتوایا شروع مو څه وخت کړی و؟ بیا کومه وقفه هم پکې راغله را نغله؟
په 2002 کې ډیر لسو یو تل مریض او الته هغه وخت کې زه په ننګرهار پونتل کې ماسلو ما، نو دا مجله ما پیل کړله. لومړی غنه هغه وخت کې چاپ شو. لا به څو ځل دا سي زني غواخونه زني ننګونی وی، هغه وخت کې دا مجله د ننګرهار نه خپرېدله. چاپ په پېښور کې کې هغه لومړنۍ کلونو کې چې هغه پاسپورت او ویزې ته اړتیا نه وه، پېښور ته تګ اسانه وو. بیا په دې وروستیو کې دا مجله کابل نه خپرېده. مونږ څو کاله کېږي، 15 کاله وشو چې دا مجله د کابل نه چاپ کېدله. بیا مجله چې وه ډېر بازار وو، او اوس یې بازار داسې کمرنګه غوندې دی. یو څه اغېز خو هغه کورونا په مهال چې بازارونه وتړل شو، بیا هغې نه وروسته نظام دغه شو بدل شو. دې وخت کې بیا ځنې ښوونځي او خزیدیزی سړی دی نزی، او سړی دیزی خزیدی نزی. نو اغاز دیر خلکو دن دل ناس اور که یار دیر لوستی خلک، او زمانگ اغا د مجلې په خاني لوستونکو چې واړه د دې مجلې سره یو زیارال وشي او هغه اکثره هیواد پر خودو تاړ شو د مجبورۍ لامله نور زینو تلاړه. نو موږ غواړو چې ځینې هغه دوستان د ځان سره وساتلې شو. البته هغوی هم دا غوښتنه لري چې زمونږ هلته چې کورنۍ دي په بهر هیوادونو کې هغوی باید د خپل فرهنګ او خپلې ژبې سره تړلې پاتې شي.
بله، تاسو راته وایئ چې په دې مجله کې کوم مطالب خپرېږي او دا څومره ځوانانو ته اړوند دي؟
البته اوس ډېره هلې ځلې په دې برخه کې کوو چې د نجونې چې هغه د ښوونځیو نه پوهنتونونو نه محرومې دي او ځوانان ساده مطالبو ته چې د هغوی په ژبه باندې هغوی که کم لیک لوست هم وکړی شي چې هغوی ته یو څه زده کړي بل د کورنیو دپاره. نو دلته شته داسې مطالب موږ سره ځینې پخواني تجربه کاره ژورنالیستان همدغسې استادان لیکوالان شاعران ملګري شته چې د محتوا په اړه هم لارښوونې او د هغوی ګټورې او همدارنګه موږ ته کار هم کوي داوطلبانه د دوی لیکنه ولسونو ته رسیږي. تنزیه شیان هم پکې ځینې د ماشومانو دپاره سیم پکې ځینې د ځوانانو دپاره پکې سیاسي او ټولنیز مطالب هم وي. ځینې یو وخت پکې بعضې وخت کې پکې یو سیاسي لړۍ هم چلیږي. هنر برخه هم پکې د هنر د فلمي ستورو یا د لوبغاړو برخه ده د کرکټ او د نورو لوبو نړیوال لوبغاړي که کورني لوبغاړي د دغو ژوندلیکونه مخورو شخصیتونو سره د ادبیاتو د استادانو سره د مینه مجله کې په دې نهاتیا ګڼو کې آرې ګڼه کې یوه مرکه خو خامخا ما کړې ده او هغه هم پکې خپره شوي.
بله، درته وایه چې نشرات مو څومره وخت پاس وي، یعنی په څومره وخت کې تاسو یوه ګڼه چاپ ته وړاندې کوئ او د لوستونکو واک ورکوئ؟
د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته یو دوه کاله صبر مو کړ ځان مې لږ د دوی په پالیسۍ او په هغه نشراتو پوه کړ. بیا مې چې پیل وکړ ما هو هڅه کوله چې زه دوه میاشتو کې باید دا ګڼه چاپ کړم، یعنی دوه میاشتې نه شي چې یو میاشت کې هغه د چاپ ته چمتو چاپ شي او په دا بله میاشت کې توضیح شي. نو دوه میاشتو کې ځکه چې زه اوس هغسې دفتر هغسې ټیم او پخوانی غوندې نه لرم، بل دغه پوهنتونونو کې چې محصلین دي او البته د لیسو ځوانان هم یو نیم پیدا کېږي چې یا لیکلو کې یا ژباړه، نو موږ بیا خپله هڅه کوو چې هغه لږ دغه ته خپرولو ته چمتو کړو. دې په خاطر هم چې دا ځوانان وهڅول شي، تشویق شي چې د لیکلو سره یا لوستلو سره مینه پیدا شي، د ځوانانو ذوق هم پکې پالو.
بله، تاسو ویل چې دوه کاله د حاکم نظام نه وروسته د تاسو په چاپ کې ځنډ راغی. علت دا و چې ځان د خلکو په پالیسۍ باندې پوه کړئ. راته ویلی سئ چې څومره بدلون د تاسو د مجلې په چاپ کې راغی، څومره هغه خپلواکي مو له لاسه ورکړه، څومره سانسور هم پکې راوسته؟
دوه ګڼې چې ما چاپ کړلې نو بیا وروسته داسې یو پیښه وشوله چې زه څه وخت لپاره بندي وم. خو څو ځل داسې پوښتنه شوې ده چې جواز مل چې جواز خو موږ لرو، هغه پخوانی جواز او سانسور خو موږ خپل دلته پوهېږو چې دا فرمانونه راځي یا اعلامیې راځي. خو خبره دا ده چې موږ وویل چې د دې ښوونځیو او د پوهنتون د نصاب تر څنګ ځینې نور شیان هم باید ځوانان چې دي هغه یاد ولري یا رسنیو سره. دلته دا د کتاب لوستلو فرهنګ ډېر کمزور او د پخوانه بیا وروستیو کې کې سخه مو بیا هم ډېر ښه نه وي.
په اوس وخت کې چې له شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په نورو ښوونځیو کې هم البته د زده کوونکو له قوله اسې درس نشته لکه دوی چې غواړي، پوهنتون هم همدغسې. او له بلې خوا تاسو د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه چې ځوانانو هغه ته مخه کړې. په دغسې یو وضعیت کې د له چاپي رسنۍ سره مرسته کول، هغه ته مطالب ورکول، بیرته چاپي رسنۍ مطالب لوستل، دا څومره ګټور تمامېدلی سي؟ د دې ګټې راته وایه چې ځوانان په اوسنیو د افغانستان شرایطو کې چې د زده کړې زمینه ډېره کمه مسایده ده، داسې ډول مجلو ته لکه مینه مجله چې د مخه کړي څومره دا مهم ده؟
ډېره ګټوره په دې ده. ډېر کله چې زه کومې سیمې ته ځم، خوست ته ځم یا بل ولایت ته ځم یا ننګرهار کې کومې ولسوالۍ ته ځم، اشنا هغه به ما ته ویل چې زر ګڼې ما د پاره زیاته چاپ کا، ځینې وخت به پیسې مخکې رالېږلې. ما به ورته ویل ته دا څه کوې؟ زه د ښوونځیو کې د هڅولو په پار باندې ځینې ښوونځیو ته ویش. نو دغسې دوستانو په ننګرهار، کونړ، لغمان، کابل، غزنی، کندهار، میدان وردګو دې ځایونو ته به مینه مجله تلله هغه وخت کې.
ځوانانو ته څومره ګټوره تمامېدلی سي د دا ډول مجلو لوستل؟ له دونه هغه د خپل سواد کچه لوړول څومره ښه ده ځوانانو ته؟
ډېر کله به ځوانانو ډیر لګلې موږ په بیلا بیلو موضوعاتو باندې یا په بیلا بیلو تورو او پیل شو لنډۍ غوښتي لیکونه به را لېږل. هغې وخت کې موږ یعنی لس دولس مخو پورې یوازې لیکونه د خپلو لوستونکو لیکونه او بیا لنډ لنډ یو پرګراف ځواب او یو پرګراف د هغوی لیک دغسې به لس پنځلس مخونو کې لیکونه خپرېدل. هغه لنډۍ به خپرېدې، متلونه به خلکو کلو نه را لېږل. خلکو به چې لنډۍ را لېږلې هغه چې موږ لیدل یا به په رسنیو کې یا به اطلاعات کلتور اړوند څانګو کې فرهنګي کارونو کې به بوخت او یا به ډېر غټ غټ خبر اعلانو په نړیوالو رسنیو کې، ځکه چې هغه علاقه او شوق به د لوستلو نه شروع شوی و. موږ به دا نوي ټوکېدلې ګلانو په نامه باندې چې هغه چا به نوی شعر شروع کړی او شعر به یې لکښو، د هغه د انځور او د هغه د یو شعر یا دوه شعرونو د نمونې او د هغه د لنډ ژوند لیک سره خپرولو به دا به په ښوونځیو کې و، نو هغوی به بیا ډېر هڅېدل او تشویقېدل.
بله، ځوانانو نه د تاسو غوښتنه څه ده؟ څومره برخه واخلي نه یوازې مینه مجله کې، نورو مجلو کې څومره د ده مطالب ولولي، څومره مطالب ورته ور ولېږي؟ ځوانانو نه تاسو څه غواړئ؟
چې دا مطالعې فرهنګ په دودولو کې د خپل ولس سره مرسته وکړي. ځوانان باید کور ته کتاب ویسي، هلته د هغه خورکۍ او د هغه مورجان هم ولولي. کور کې چار یو لوستي هغه نورو ته دي، دغسې اخبارونه او مجلې کتابونه ژباړل شوي او کلیکل شوي دا باید ولولي. اخبار پیدا کړي، ورځپاڼه پیدا کړي، یوازې په دغه فیسبوکونو کې او په دې دغه کې ټلیفونونو کې چې بوخت پاتې شي دا د دوی په تاوان هم ده. اوس په اکثره ماشومان هم په دې ناروغۍ باندې اخته دي چې بس هغه میندو پلرونه یې په ټلیفونونو هم اخته کړي دي او بس بل شي ته لاس نه وړي. نو د دې په خاطر باندې موږ ځینې انځورونه په دې مجله کې او ماشومانو دپاره داسې د لنډو لنډو جملو لرونکو کیسې هم نشروو. نو د دې په ځای دې کور ته دې کتابونه ویسي، مجلې دې ویسي، اخبارونه دې ویسي.
بله، جواب صاحب درته وایي چې همدا اوس په کوم شمېر ځوانان د تاسو سره په کار باندې بوخت دي د مینې مجلې په لیکلو کې، په نورو چارو کې په کوم شمېر ځوانان دي در سره؟
سیدې اته نه تر لسو کسانو پورې ما سره ورته مجله ور په شاکه موړي هم ولایت ته وړي اډې ته هم رسي، یا په پلور کې موږ سره مرسته کوي، یا د چاپ په برخه کې. او ځینې نور دوستان دي چې هغه د سپری لانس د خدای پر رضا باندې تاو دي، ښځې او نر همکاران تدې چې اوس اکثره چې دي په خارج کې دي، وطن نه د باندې دي، هغه په دغه ژورنالیستیک کار کې ملګری دي.
جواب صاحب یو نړۍ مننه، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
خدای تاسو سره ښه وکړي، سلامت اوسئ.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن سیشن بده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي وړاندې کیږي. خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادي رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي وړاندې کیږي. نن خوونکی موږ ته میتابولیزم بیانوي. په میتابولیزم کې به دا ولولو چې د دغه بیولوژیکي عملیې په نتیجه کې په نبات کې څه تغیرات رامنځته کیږي. د همدې درس په دوام به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو ګډ عملیه غیر عضوي مرکبونه ولولو.
میتابولیزم بو پیژنو او د هغه دواړه شکلونه لکه انابولیزم او کاتابولیزم بو پیژنو او دغه څخه به ورسته پر غیر عضوي مرکبات چې په هغه کې اوبه او منرالونه شامل دي پر هغو باندې خبرې وکړو. اول میتابولیزم ترازو، میتابولیزم د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د تغییر او بدلون معنا لري. په ژوندۍ حجره کې ټول هغه کیمیاوي تغیرونه او بدلونونه چې مثلا د حجرې د ودې، ترمیم، د هغه د تکثر، د انرژي د تولید او یا هم د دیغې حجرې څخه د اضافي موادو تولید لامل کیږي، دا ټول د میتابولیزم په معنا سره یادیږي. یا په بل عبارت کې چیرې وایي میتابولیزم د داسې منظمو کیمیاوي تعاملو او د انرژي تولید څخه عبارت دی چې په هغه کې د ژوندیو موجوداتو د ژوند او پایښت لامل ګرځي. میتابولیزم دوه مشخص برخې لري چې په یوه برخه کې د انرژي تولید کیږي او په بله برخه کې مصرف کیږي. د میتابولیزم تعاملونه چې دی هغه په دوه شکلو دي چې یو د هغو څخه انابولیزم دی په دې کې ترکیبي تعاملونه دي. ټول هغه کیمیاوي بدلونونه چې د عضوي موادو د ترکیب لامل کیږي د انابولیزم په نامه سره یادیږي. مثلا انرژي د او ځینې مالیکولونه یا ځینې مواد سره یوځای کیږي یو مشخص مغلق ساختمان یا مواد جوړوي. د ساده مواد څخه پیچلي مواد هغه لکه پروټینونه، کاربوهایدریتونه، شحمونه، نیوکلیک اسید دا شان جوړیږي او هغه د حجرو د برخو او نور موادو جوړولو لپاره وروسته کاریږي. دوامه برخه د میتابولیزم چې دغه کتابولیزم ده، هغه بل انابولیزم چې هغه ترکیبي تعاملونه او کتابولیزم تخریبي تعاملونه دي. هلته انرژي او نور مواد سره یوځای کېدل د سی یو مغلق ساختمانی جوړوي. دلته د مغلق عضوي مواد څخه ساده مواد جوړیږي. نو هغه کیمیاوي تعاملونه چې مغلق عضوي مواد په ساده مواد بدلوي د کتابولیزم په نامه سره یادیږي. مثلا پروتینونه چې دی هغه په امینو اسیدو باندې بدلیږي، نشایسته په ګلوکوز باندې بدلیږي، شحمونه په شحمي تیزاب او ګلیسرول باندې بدلیږي. دلته پروتینونه، نشایسته او شحمونه دا درې سره مغلق عضوي مواد یعنی پیچلي دي، تړلي دي او دغه نور مواد لکه امینو اسیدونه، ګلوکوز او یا هم شحمي تیزاب او ګلیسرول دا ساده مواد دي چې د مغلق مواد څخه په لاس راځي. د دغه بدلونونو په پای کې اوسی انرژي موږ ته په لاس راځي چې هغه بیا وروسته حجره خپل دغه لپاره استعمالوي، د ودې او انکشاف لپاره استعمالوي. اوس نو یو اسیمیلیشن دی او یو ډیسیمیلیشن دی. اسیمیلیشن دی ته وایي چې یو حجره د هغه د انرژي په شتون کې د تغذیه، ودې او انکشاف دغه کولای سي قابلیت لاسته راوړلای سي. دغه عملیات چې را مبینسته کیږي هغه د اسیمیلیشن په نامه سره یادیږي. هغه خوراکي توک چې له بهر څخه حجرې ته داخلیږي یا د باندې حجرې ته راځي د حجرې د ننني مواد څخه ډیر توپیر لري، خو د اسیمیلیشن د عملیه په واسطه باندې دغه ټول مواد د حجرو په واسطه باندې بدلیږي. دغسې د حجرې ټول تخریبي تعاملونه چې دي هغه د ډیسیمیلیشن په نامه سره یادیږي. په اسیمیلیشن کې ترکیب کیږي، په ډیسیمیلیشن کې تخریب کیږي. رازو غیر عضو مرکبو ته غیر عضو مرکبو کې اول اوبه وایو. اوبه په دنیا کې د ټولو څخه زیاته ماده چې وجود لري هغه اوبه دي. په طبیعي ډول په ډیر اندازه باندې شتون لري. د انسان بدن تقریبا د 15% تر 95% د اوبو څخه جوړ دی. د حجرو څخه د باندې یا اکسترا سلولر د بهر خارج الحجروي مایعات هم ګرځي. دا اوبه دي چې د حجرو څخه د باندې ترکیب دي جوړیږي. په حجره کې د آزاد او تړلو اوبو په شکل باندې وجود لري. آزاد اوبه دا کار لري چې د حجرې په میتابولیزم کې برخه لري او تړلې اوبه دغه هغه وخت کاریږي چې آزاد اوبه شتون ونه لري. بیا نو حجره راولړیږي د تړلې اوبو څخه کار اخلي. او بل منرالونه دي. منرالونه په ساده اصطلاح کې درته وایم عناصر او منرالونه چې دي د انسان په ژوند کې تر ټولو مهمه برخه ده د اوبو څخه وروسته. یعنی د ژوند د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره دا دوه تر ټولو مهم شیان دي. عناصر د اړتیا د مخې په دوه ډوله دي چې یو یې ډېر مصرفي عناصر دي او بل لږ مصرفي عناصر دي. ډېر مصرفي عناصر هغه عناصر دي چې په ورځ کې موږ تر 100 میلی ګرامه زیات ضرورت ورته لرو، هغه لکه کلسیم، سوډیم، اوسپنه، فاسفورس. او لږ مصرفي عناصر چې دي هغه عناصر دي چې موږ په ورځ کې تر 100 میلی ګرامه کم ورته ضرورت لرو، هغه لکه آیودین او فلورین.
په نننی درس کې مو واوریدل چې د انسان د بدن ډیره برخه اوبه دي او د انسان په بدن کې دوه ډوله اوبه موجود دي او د انسان د بدن ټول بیولوژیکي تغیرات د همدې اوبو په مرسته رامنځته کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د یولسم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په یولسم ټولګي کې د حجرې اړوند مسایلو باندې بحث کوو. لومړی خونکې مخته حجروي ویش بیانوي. په دې برخه کې به پر دې پوښو چې حجره څه ډول ویشل کیږي او ویشل شوی حجره بیا څنګه په خپلواک ډول ژوند او فعالیت ته دوام ورکوي. دا ورته پوښتنې د خونکې په درس کې سوابېږي.
لاندې عنوانونه به بحث لاندې ونیسو. رازو د حجروي ویر څخه شروع کوو. که څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده چې ژوندي موجودات د ودې لپاره تکثر ته ضرورت لري، او دا هم راته معلومه ده چې ژوندي موجودات هم یو حجروي سته او هم کثیر الحجروي یا څو حجروي سته، او بل دا چې حجرات د ویش قابلیت لري او د ویش په واسطه باندې دوی زیاتیږي. د دې ګردو خبرو څخه دا جوتیږي چې هر ژوندی جسم چې رامنځته سوی دی په دې ډول رامنځته سوی دی چې حجرې خپله ویش کړي دي، بیا ژوندی موجود رامنځته سوی دی. نو حجروي ویش داسې تعریفوو چې د یوې مورنۍ حجرې څخه نورې حجرې رامنځته کیږي، دغه ته حجروي ویش ویل کیږي. ویرچو یا زیاتره خلک په ویرکو باندې بولي. دا یو عالم و، د داسې نظریه درلودله چې کله یو حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي، یو لیمیټ لري، کله چې یو لیمیټ ته ورسېدل هم یې سطحه غټیږي او هم یې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. موږ د حجروي ویش دوه ډولونه لرو، یو مستقیم ویش دی او یو غیر مستقیم ویش دی. په مستقیم ویش کې داسې دی چې حجره اوږدیږي خپل په سایز کې، په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي یا ژوروالی یا ګونج رامنځته کیږي، هستوي مواد یې دوه چنده کیږي او په دوه مساوي برخو باندې دواړو خواوو ته ځي ویشل کیږي. دغه څخه وروسته سایتوپلازم پر دوه برخو باندې ویشل کیږي. دغه امایتوزز عملیه کې د مایتوزز نیمګړې پړاوونه ډېر لیدل کیږي. خو په غیر مستقیم ویش کې حجره د ویش څخه مخکې لاندې پړاوونه تیریږي، بیا ویش کوي. اول مایتوزز دی، بیا مایوزز دی. د حجرې دوران موږ دا رقم ویلی سو چې د یوکاریوت حجراتو دپاره د ژوند پړاو او د په داسې شکل باندې مخته وړل سوی دی چې عالمان وایي د یوې حجرې د یوه ویش له پای څخه شروع تر بل وروستني ویش پورې دغه د حجرې دوران دی. یعنی کله چې یوه حجره ویش ختم کی بلې شروع کی یا بلې شروع کی یوه ختمه کی، دغه د حجرې دوران دی. سایکل دغه ته ویل کیږي. د دوران پنځه پړاوونه یا د حجروي دوران پنځه پړاوونه په لاندې ډول سره دي. اول د رسیدنې یا پخوالي مرحله یا ګروت ون، لکه څنګه چې تاسو یې په عکس کې وینئ. دوهم د جوړونې پړاو یا د سنتیزس پړاو. ګروت ون یا د رسیدنې یا پخوالي اوله مرحله، سنتیزس یا د جوړونې پړاو، د رسیدنې پړاو دوهمه برخه، مایتوزس او سایتوکاینیزس. دغه د یوکاریوت حجرې د دوران دایره یا سایکل دی. د مایتوزس عملیه نو اوس چیشته. د مورنۍ حجرې په هسته کې کروموزومونه دلته دوه چنده کیږي یا ډیپلوئید کیږي، په دوه مساوي سایټونو باندې ویشل کیږي، دوه مختلفو برخو ته ځي. په پای کې دوه ورته حجرې ورڅخه جوړیږي، دوه دنې ایډنټیکل حجرې، ټو ایډنټیکل ډاټر سیلز ورڅخه جوړیږي. د مایتوزس عملیه پړاوونه په لاندې شکل سره دي: انټرفیز دی، پروفیز دی، میتافیز دی، انافیز دی، تلوفیز دی او سایتوکینیزس دی. دا هر پړاو چې دی ځان ته جلا جلا ویډیو بحث لري. سایتوکینیزس چې څه وایي؟ د سایتوپلازم له ویش څخه عبارت دی، دغه تر ټولو ساده تعریف دی. د تلوفیز په پای کې دوه دنې هستې منځته راځي. وروسته د سایتوپلازم په منځ کې ژوروالی، لکه څنګه چې ما وویل، داسې ګونج رامنځته کیږي چې د ویش د درس په نوم باندې هم یادیږي. دغه ژوروالی زیاتیږي او مورنۍ حجره په دوه دانې لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ګورئ، د حجروي ویش په جریان کې دغه ګونجه چې ده، د دې څخه وروسته سایتوکینیزس رامنځته کیږي یا حجره په دوه برخو باندې ویشل کیږي. د حجرې د ویش میخانیکیت په څه خطر باندې حجره ویش کوي؟ فزیکي حالت یې داسې ویلی سو، کله چې یو حجره خپل عظیمي حد ته ورسیږي، وده یې درېږي یا بڼه تغییر کوي. د دې دپاره چې دا حجره مړه نه سي، دا په نور دو حجرو باندې ویشل کیږي تر څو هغه غټي سي او وده وکړي. کیمیاوي حالت یې بیا داسې دی، د ډي ان اې مالیکولونه زیاتیږي. په ډي ان اې مالیکولونه چې په حجره کې دي هغه زیاتیږي، او ځانګړي هورمون دی یو دانه شتون لري چې هغه د حجروي ویش تعمیل یا باعث ګرځي. د مایتوزس اهمیت په څه کې دی؟ مایتوزس لاندې اهمیتونه لري. اول خو دا چې د ژوندۍ موجود وده رامنځته کوي، او بل د ټپ جوړېدل. کله چې یو ټپ انسان په ټپ باندې مبتلا سي، یو ځای زخمي سي، دغه ټپ د مایتوزس اهمیت په دې کې دی چې حجرات ژر ژر ویش کوي او دا ټپ جوړوي.
د نوي حجراتو جوړول دا خبره د نوي حجراتو جوړول دي چې د ټپ جوړولو کې برخه اخلي د کروموزومونو برابروالی او د ارثي خواصو لېږدونه د والدینو څخه و اولادونو ته مایوزیس لغوي معنی د لژوالي په معنی ده چې د کروموزومونو د لژوالي ویش هم بلل کیږي دلته له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور دنې لورنۍ حجرې تولیدیږي نوي تولید شوي حجرې د مور په پرتله باندې نیمایي کروموزومونه لري په نوي حجراتو کې ان کروموزومونه دي یعنی هپلوئید دي چې د مذکر او مؤنث ګمنټونو یو ځای والی وروسته ډیپلوئید کیږي یا ټو انټر سیږي لومړنۍ مایوزیس په لومړنۍ مایوزیس کې لاندې پروسیسونه شامل دي پروفیز دي میټافیز دي انافیز دي تلوفیز لکه څنګه چې ما وخت ویل انافیز میټافیز او تلوفیز دا خپل جلا ځان ته بحث لري په دې ځای کې بحث نه پر کوو دوهم مایوزیس د مایټوزیس د عملیې په شان دي لکه څنګه چې وخت مو وویل د مایوزیس د عملی اهمیت په څه کې دي اول خدای چې کروموزومونه له اصلي حالت څخه کمیږي و هم د کروموزوم ډیپلوئید حالت په هپلوئید باندې بدلیږي یعنی دلته ساده ان یو سیټ کروموزومونه موجود دي دا غته خو ورسته چې بدید وسره یو ځای کیږي مذکر او مؤنث ګمټونه بیا ډیپلوئید کیږي یا دوه سیټ د کروموزومونه بیا پیدا کیږي او بل د الکاب حالت کې کروموزومونه ثابت حالت غوره کوي
لخون کې مواور دل چې د حجرې د ویش یو لوی لامل دادې چې حجره لټاکلې اندازې غټيږي نو د دې لپاره چې حجره مړن شي او ژوند ته دوام ورکړي نو په ګڼو حجرو ویشل کیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
لا شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د دولسم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د بدن یو مهمه عملیه وایو. دا عملیه د وینې تصفیه ده. نن بل خون کې وورو چې اطراح څه ته وایي او د انسان له بدن څخه اضافي او مضر مواد څه ډول او په کومو لارو خارجيږي. د دې ترڅنګ به دا هم باورو چې د انسان له بدنه دا مواد خارج نشي نو څه ډول ستونزې پیدا کولای شي
د وینې تصفیه موږ په دوو ویډیوګانو کې تر بحث لاندې نیسو اول سر راځو د وینې تصفیه پیژنو چې څه ته ویل کیږي په دې موږ ان شاء الله ټول په یوه چې موږ خوراک کوو څښاک کوو فعالیتونه کوو حرکت کوو تمرین کوو موږ په بدن کې د دغه فعالیتو په نتیجه کې ځینې اضافي او بیکاره مواد تولیدیږي چې دا باید د بدن څخه په هر صورت باندې خارج شي که نسی خارج دی د ځان سره ځینې ناجوړیانې و انساني بدن ته یا ژوندي موجود ته راوړي د ځان سره او حتی دا چې د مرګ لامل هم ګرځي اوس نو اطراح دغه ته وایي چې دغه اضافي او بیکار مواد د بدن څخه لیرې شول بس دا اطراح شول او دا اطراح پر څو طریقو پر څو لارو باندې سره رسیږي مثالونه په لاندې ډول دي اول دا چې موږ اکسیجن اخلو هغه د سږ د لارې په وینه کې نشریږي ټوله بدن کې انتشار کې دیغه خاصه خبر ته کاربون ډای اکساید راټولوي او سږ ته راوړي او د سږ د لارې اخراجيږي دا یو ډول تصفیه سونه خوله د پوستکي د لارې د ډیر حرارت درجه په واسطه باندې د میټابولیزم د زیاتوالي په نتیجه کې د حرکت په نتیجه کې د نور فعالیتو په نتیجه کې خوله د پوستکي د لارې وځي یعنی حرارت د بدن د لارې وځي د کی بولې د کلمو د لارې یا غایته مواد د کلمو د لارې د بل کمی تراس ولا او تشې بولې د پښتورګو د لارې د جلار کمی تراس ولا د انسان اطراحي سیستم چې دی چې یوریا یوریک اسید نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجوي هغه د پښتورګو څخه عبارت دی د اطراحي سیستم د غړي چې د تیر چان چې موږ ول یوریا یوریک اسید نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجيږي هغه د دغه اطراحي سیستم په واسطه باندې ساتل رسیږي پښتورګي یا کډنی حالبین یا یوریترز مثانه یا بلادر او حالب یا یوریترا شامل دي دغه څخه ور راځو پښتورګي یا وډوډي یا کډنی وایو هر انسان دوه پښتورګي لري د پښتورګي شکل لوبیا ته ورته دي سور رنگ لري د میجه څخه لاندې د ګیډ په برخه کې د ملا د تیر رسته او چپا طرف ته موقعیت لري چپا پښتورګي تقریبا تر رسته پښتورګي یو څه لوړ خواته موقعیت لري د پښتورګو هغه مکهره خوا چې هغه کې د وینې شریانونه لیمف نودونه اعصاب وریدونه دغه پښتورګو تورنونه وزي دی برخې ته هلس ویل کیږي او همدا شان د پښتورګو څخه یو نل وزي د باندې د هر پښتورګي څخه، یعنی دوه دانې نلونه راوځي، یو د یو پښتورګي څخه یو د بل پښتورګي څخه. د یوریټر په نامه سره یادیږي، دا یوریټر چې دي یا دا نلونه چې دي ادرار مثانې ته انتقالوي. د مثانې څخه ادرار د یوریترا یا د حالب د لارې د یو نل په واسطه د بدن څخه خارجیږي. په دې شکل کې تاسو کتلای شئ چې دوه دانې پښتورګي موجود دي. د دې پښتورګو څخه دوه دانې نلونه چې یوریټر ورته ویل کیږي، د پښتورګو څخه ادرار وړي و مثانې، یا د مثانې کڅوړې ته یا بلډر ته. هلته د ذخیره کولو څخه وروسته، کله چې ذخیره سوله، هغه لیمیټ یا اندازه چې ورسېدله، د هغه څخه وروسته د بولي لارې یا هم د یوریترا د لارې د بدن څخه خارجیږي. د پښتورګو داخلي جوړښت څنګه دی؟ یو پښتورګي په اوږد ډول باندې موږ پریکو، نو دوه عمده برخې موږ په شکل دلی سو. یوه د کورټکس یا د قشر برخه ده، او یوه د ننه برخه یا د میډولا برخه ده. ادرار چې دی، هغه په قشري او د ننې برخه کې د نفرونونو په واسطه باندې جوړیږي. نفرونونه بیا جلا واحدونه دي چې خپل په پښتورګو کې موقعیت لري. دا هغه څخه وروسته د ادرار د نفرونو څخه د لنګچې یا د پلبس خواته انتقالیږي، او د یوریټر یا حالبین لارې مثانې ته رسیږي. نفرون څه شی دی؟ هر پښتورګی د نفرون په نامه بیخي ډېر کوچني مایکروسکوپیک ټیوبونه څخه جوړ شوی دی. نفرون د پښتورګو د جوړښت او فعالیت واحد دی. څه معنا؟ یعنی پښتورګي هم د نفرون په واسطه باندې جوړ شوی دی، هم د پښتورګي کار د دغه نفرون په واسطه باندې سرته رسیږي، فعالیت د دغه نفرون په واسطه باندې سرته رسیږي. دغه نری نلونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، یا دغه نری ټیوبونه له وینې څخه یوریا جلا کوي او پلویس یا لنګچې ته استوي. پلویس د یوریتر لومړنۍ برخه ده چې د پیالیت ورته جوړښت لري، او د میډولا په بیخ کې واقع دی. نفرون څنګه جوړښت لري؟ نفرون د پښتورګي د جوړښت او دندو واحد دی. دا موږ وویل د فعالیت واحد دی. شمیره پر پښتورګي کې یو میلیون ته رسیږي. د نفرون په سر کې پیالیت ورته جوړښت چې د بومنس کپسول په نامه سره یادیږي، د غشتون لري. د نفرون په بل سر په ټولون کې یا کلکټینګ ټیوبول پر نشته دی، کوم چې یوریا اخلي او لنګچې ته یې لېږدوي یا پلویس ته یې لېږدوي. بومن کپسول چې دی، هغه یو شمیر وېشته ډوله رګونه یا هیر لایک رګونه لري چې د ګلومیرولس په نامه سره یادیږي، هغه احاطه کړی دی. د نفرون دواړو واحدونو، یعنی بومن کپسول او د ګلومیرول، د فلټر یا تصفیه عملیه سرته رسیږي. یعنی د نفرون دغه دواړې برخې، که بومن کپسول دی که ګلومیرول دی، دا کار سرته رسیږي تر څو د وینې د دغه یوریا او د دغه اضافي موادو څخه تصفیه کړي. نفرون په عمومي ډول درې برخې لري: پروکزیمال ټیوبول یا نږدې ټیوب، هنلی لوپ یا د لوپ آف هنلی، او ډیسټل ټیوبول یا لیر ټیوب. په دې عکس کې تاسو کتلای شئ د ګلومیرول او د بومین کپسول په شکل باندې تاسو ته ښکاره کیږي. د پښتورګي کوچنی شریان راځي و بومین کپسول ته. دا غځای څخه وروسته دغه ګرده پروسه، لکه څنګه چې موږ تشریح کړل، اول سر ادرار راځي و پروکزیمال ټیوبول ته، یا و دغه ټیوبول ته راځي. د دې ځای څخه بیا راځي و لوپ اپ هینلی ته، بیا مثلا ډیسټل ټیوبول ته، بیا و کلکټینګ ډکټ ته. دغه ځای څخه وروسته، یعنی په دې جریان کې پروسه ډیر اوږده ده. په دې جریان کې په سلهاو هغه ضرری توکي یا مضر توکي چې دي، هغه خارجیږي، او هغه مهم مواد چې دي، هغه بیرته د دې په واسطه باندې جذبیږي و بدن ته.
په نننی درس کې پر دې پوه شو چې نفرون د پښتورګو مهمه برخه جوړوي، او د پښتورګو ډیری چارې د همدې نفرون په واسطه ترسره کیږي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
هله د چيله درسي ساعت وروسته د خونکي لوري بیان شوی درسونه بیا له کتاب څخه په استفاده تکرار کړي او د کتاب په تمرینونو کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړي. تر بل خبرونې مو پوښتای سپارم. خورز
دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
So